السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو لاري مو 2 ساعته موسیقي واورید، اوس هم د خبرونو او راپورونو ور ورسید. د خبرونو تر 3 بجو دوام کوي چې پکې پر خبرونو سربیره اوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله وایي چې د سولې په برخه کې شوې تیروتنې نه تکرارېږي. ښاغلی عبدالله د سرګندونې نن په اجرایی ریاست کې وکړې او تر څنګ یې په ځینو نورو مهمو مسایلو هم خبرې وکړې. دا هم وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه هم خلک اتس نظر لري. خو تر ارڅ مخکې خبرونه په بهرنی خبرونو کې چې ورسته خبري جوړه، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیه ته ځي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبري وکړي. خو تر ارڅ مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي د کندز د پیښو تکرار په هیڅ ډول د منلو نه دی. راپورونه وایي د یوې جرمني خیریه موسسې یوه ښځینه کارمنده چې سمه د مخ کې کابل کې تښتول سوې وه خوشي سوې ده، او د فاریاب اورمچ ولسوالۍ تېره شپه د وسلوال طالبانو لاسته لوېدلې ده. د خبرونو تفصیل، د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي د کندز د پیښو تکرار په هیڅ ډول د منلو نه دی، او زیاته کړه چې افغان حکومت د ټول هیواد په کچه د امنیت ټینګښت هڅې پیل کړې دي. عبدالله نن د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه په یو خبري کانفرانس کې ډاډ ورکړ چې هیواد د سقوط له ګواښ سره مخامخ نه دی. عبدالله وویل چې د کندز په سقوط کې ټول مخالفینو لاس یو کړی وو، او تایید کړه چې پاکستاني اتباع هم د کندز په جګړه کې شامل وو. عبدالله په دې کانفرانس کې د سولې، د ټینګښت او د تروریزم په برخه کې د سیمه ییز همکارۍ په اړه هم خبرې کړې چې تفصیل به په روانه خبرونه کې واوري. راپورونه وایي د یوې جرمني خیریه موسسې یوه ښځینه کارمنده چې څه موده مخکې په کابل کې تښتول سوې وه خوشي سوې ده. د جی آی زیډ په نوم جرمني خیریه موسسې هم تایید کړی چې د خوشي سوې ښځې وضعیت ښه دی. دا برمته سوې ښځه چې تر دا مهاله یې نوم نه دی څرګند سوی، د روان میلادي کال د اګست په 18مه په کابل ښار کې د وسلوال کسان لخوا وتښتول سوه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر په ایران کې وویل چې د یاد خیریه چې د یاد خبر په اوریدو خوشی څرګنده کړي، او د افغان چارواکو یې مننه کړې چې یاد ښځه په سلامتی سره راخوشي کړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د ټولنیزو رسنیو د قانوني او معیاري کېدو هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژي مرستیال ایمل مرجانن په کابل کې د ټولنیزو رسنیو شکایتونو د ټولنیزو رسنیو په درې مناسته کې ول چې د ټولنیزو رسنیو څخه د نادرستي استفادې په اړه ځینې شکایتونه ثبت کړي چې اصلاح په برخه کې به هڅې وکړي. تر دې وړاندې د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو هم ویلي وو چې یو شمېر کسان د ټولنیزو رسنیو څخه په هیواد کې د ملي، قومي او مذهبي ګټو خلاف استفاده کوي چې باید مخه یې ونیول سي. او د فاریاب اورمچ ولسوالۍ تېره شپه د وسلوال طالبانو لاسته لوېدلې ده. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله پایق نن ازادي راډیو ټول چې یادې ولسوالۍ تېره شپه سقوط کړې، او د ولسوالۍ ټولې ودانۍ د وسلوالو طالبان لخوا نیول سوي دي.
از سی روز بعد از جنگ شدید تهاجمی طالبان در اورمچ جریان داشت و نیمه شب گذشته طالبان تماما ساختمان های دولتی و بازار اورمچ را به تصرف خود دروردن و نیروهای پلیس در کوه ها آواره شدند.
پر همدې مهال د فاریاب سرپرست والی د دې ولایت د غورماچ ولسوالۍ د سقوط خبر تایید نه کړ، او زیاته کړه چې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ایران هغه تورونه رد کړل چې پکښې ویل سوي په سوریه کې ایرانی پوځیان حضور لري. ایران وایي د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د سلاحکارانو په زیاتولو سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پوځي ملاتړ ته ادامه ورکړي. د عرب او افریقا په چارو کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون وویل په سوریه کې ایرانی سرتیری نسته. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ادعا کړې وه چې د ایران او ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو شاوخوا 2000 جنګیالي په سوریه کې د اسد د پوځیانو په ملاتړ کار کوي. عبداللهیان وویل موږ په عراق او سوریه کې د دغو دوو هیوادونو له غوښتنې سره سم پوځي سلاحکاران لرو. د زیاته کړه د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د مشورې په چوکاټ کې له سوریې سره مرسته وکړو. ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده ملاتړی دی، او د سوریې پوځ او روسي هوایي ځواکونه همغږي کوي څو د هغو یاغیانو پوځیانو د هغو یاغي پوځیانو په وړاندې مبارزه وکړي چې له 2011 میلادي کال راهیسې د اسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. بلخ و د سوریې حکومتي پاوز د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ په شمالي ولایت حلب کې لیاغیانو څو سیمې ونیولې. په بریتانیا کې ډیری د سوریې د بشري حقونو ډلې وویل د سوریې پاوز پرون لږ تر لږه 15 کلي او نور ستراتیژیکې سیمې ونیولې او په دې توګه یې ځان د حلب ښار ته نږدې کړ. د دې ډلې رئیس رامی عبدالرحمن وویل د وروستي بری د سوریې پوځیان د حلب او د هما مرکزي ولایت ترمنځ پر کلیدي اکمالاتي لار مسلط کړل. حکومتي ځواکونه د حلب کابو نیمایي برخه په کنټرول کې لري. له سوریې څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان له دوو نورو جنګیالیو سره یو ځای وژل سوی دی. دله څرګنده نه ده چې دغه حمله د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا سوې که د روسیې جنګي الوتکو کړې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الشارخ د پنجشنبې په ورځ د سوریې شمالي شارګوټي دانا ته نږدې وژل سوی دی. د سعودي عربستان دغه تبعه په سنافي النصر مشهور و. راپورونه وایي د سعودي عربستان بل سخت دریځ او یو په مراکش کې په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې غړي هم په دې هوایي حمله کې وژل سوی دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله چې په سوریه کې دننه د فعالانو له شبکې راپورونه ترلاسه کوي وایي چې له دې حملې د سخت دریځو وسلوالو یو مصري قمندان بچ پاتې سوی دی. دغه اداره وایي څلور وړه کسان د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهري لخوا سوریه ته لیږل سوي وه. په مصر کې پارلماني انتخابات روان دي. دا له 2013 میلادي کال وروسته چې پاوز اسلام پارل ولسمشر محمد مرسي له واک څخه لرې کړ په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي چې دویم پړاو به د نومبر په 22 او 23 کیږي او نتایج به په دسمبر کې اعلانیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په ټلویزیوني وینا کې له مصریانو غوښتنه وکړه چې په دغه انتخاباتو کې ګډون وکړي. په مصر کې له 28 میلیونو زیات کسان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. کارپوهان وایي له 50 زیات کسان په دغو انتخاباتو کې درېدلي چې اکثره یې د السیسی ملاتړي دي. پاوز په 2013 میلادي کال کې د دې هېواد لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسي د هغه د واکمنۍ په وړاندې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له قدرته لرې کړ. پاوز وروسته د ډیموکراسۍ پر لوري د مصر تګلار اعلان کړی چې دغه انتخابات یې وروستۍ برخه ده. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیه ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبرې وکړي. مرکل هڅه کوي له ترکیې سره د اروپا یو موافقه نهایي کړي چې له مخې یې له ترکیې سره د اروپا د مرستې او نږدې اړیکو په بدل کې به ترکیه وهڅوي چې په خپله خاوره کې میشت کډوال دې ته مجبور کړي چې همالته واړوي. مرکل د خپلو محافظه کارو متحدانو په ګډون په خپل هیواد کې دننه له فشارونو سره مخامخ ده. دوی له مرکل څخه غواړي چې د جرمني پر پولي کنټرول لا قوي کړي او په ناغوښتون کې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته ستنه کړي. جرمني اټکل کوي چې سږ کال به له 3 لک نیولې تر 1 میلیون پورې کډوال ومني. ترکیه ته د اروپایي ټولنې د مرستو بسته د 3 میلیاردو یورو په اندازه ده او هدف یې دا دی چې ترکیه شاوخوا 2 میلیونه کډوال چې په خاوره کې ژوند کوي هورې ځای پر ځای کړي.
دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګې پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د سولې په برخه کې شوې تېروتنې نه تکرارېږي.
درس های گذشته که در راستای کوشش ها برای تامین صلح بودن مرور کرده، اشتباهاتی که در این راستا وجود داشته جای تکرار نداره.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه که څه هم خلک بیلابیل نظرونه لري خو ډیر ورسره موافق دي.
که چیرې امریکایان او ناټو په افغانستان کې نه وي او موږ ښه تجهیز نه کې زموږ هوایي ځواکونه تجهیز نه کې نو موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو.
دا د افغانستان لپاره د پیپویلي شرایطو کې چې افغانستان په یو نااعلام شوي جګړه کې د پاکستان لخوا پروت دی یو خاص ضرورت و.
او د همورې چې له ټولنیزو رسنیو ناوړه ګټه پورته کېږي خو د مخابراتو وزارت وایي چې د کنټرول لپاره یې خلک هم باید ورسره مرسته وکړي.
څو وتوانېږو مونږ تاسو ته پاک انټرنیټ د تاسو د کلتور انانا او د تاسو د مذهب په چوکا کې برابر انټرنیټ به تاسو خدمت کړ.
پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واورئ. وخت په افغانستان کې 2 بجې او 9 دقیقې دی. راوښول لمړي مطلب ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وی د سولې په برخه کې به شوي تیروتنی تکرار نشي. ډاکټر عبد الله عبد الله نن لغرمي مخکې په اجرایی ریاست کې پر بیلابیلو مسایلو خبري وکړي چې له هغې ډلې د سولې او امنیت راوصلو لپاره د افغان حکومت ژمنه تکرار کړه. د ښاغلي عبد الله د خبرې زموږ همکار اسدالله لودین تعقیب کړي او همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ لودین صاحب د ښاغلي عبد الله د خبرو جزئیات ورکړئ.
ډېر مننه ستانکزای صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په خپل خبری کانفرنس کې د افغانستان د وروستي وضعیت په ټول اړخونو تقریبا رڼا واچوله. په بیلابیل مسایل خبرې وکړې. اولی د امنیت د ټینګښت په اړه وویل چې دوی د ټول هیواد په کچه د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر جدي کړي دي او هڅه کوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې یو بدلون راولي. دغه راز هغه اوازې هم رد کړي چې افغانستان په امنیتي برخه کې له جدي ګواښ سره مخ دی. ښاغلی عبدالله ویل چې افغانستان د سقوط په درشل کې نه دی. دغه راز د کندوز د وضعیت په اړه وویل چې کندوز کې هم وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی. خو ویل چې په کندوز کې چې کومه پیښه وشوه هغه لامل دا و چې ټولو وسلوالو مخالفینو لاس یو کړی و تر څو کندوز ښار ته سقوط ورکړي. خو ښاغلی عبدالله وویل چې د کندوز د پیښې تکرار ورته هیڅ ډول د منلو نه دی او دا یې هم وویل چې دوی د کندوز له سقوط څخه درس واخیسته او هغه کومې کمزوري او هغه کوم کمزوري چې په کندوز کې وي او د هغې له امله د کندوز ښار سقوط وکړو دوی له هغو کمزوري څخه عبرت واخیسته او په راتلونکي کې به اجازه ور نه کړي چې ورته پیښه په نورو ولایتونو کې هم تکرار شي. ښاغلی عبدالله د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستي تصمیم ته هم اشاره وکړه چې له مخې امریکا تر 2018 کال پورې په افغانستان کې 15,500 عسکر پرېږدي. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه تصمیم هم د امریکا پر ځای تصمیم دی او دا یې هرکلی کوي. خدای چې د ښاغلی عبدالله د خبرو یوه برخه واورو.
از اقدام ایالات متحده امریکا مبنی بر اینکه نیروهایشان تا سال 2017 یک بخشی از نیروهایشان در چند ولایت افغانستان مستقر باشند و در حمایت از نیروهای ملی ما در ماموریتی که دادن وظیفه خود انجام بدن در مقابله با تروریسم و برای تقویه ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان ماضی تصمیم ایالات متحده امریکا رئیس جمهور ایالات متحده
امریکا استقبال میکنید. ښاغلی عبدالله د سولې په اړه هم څرګندونه درلودې. ویل چې تر اوسه عام ولست د سولې په برخه کې غلط ذهنیت ورکول شوی و. عام ولست دا ویل شوی و چې طالبان به په یو کال کې راشي د سولې خبرې به وکړي او سوله به ټینګه شي. خو ښاغلی عبدالله په زغرده سره ویل چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د سولې فکر په خپل ذهن کې نه درلوده او د مرګ تر وخته پورې همدا هڅه کوله چې د جګړې له لارې مخته ولاړ شي. دوی ویل چې له دې وروسته به افغان حکومت او په ځانګړې توګه د ملي وحدت حکومت چارواکي د سولې په برخه کې په خیالي خبرو باور نه کوي. د افغانستان د امنیت په برخه کې د سیمې د هیوادونو مرستې ته هم اشاره وکړه. د هغې جملې د روسیې مرستو ته او دا ویل هر هغه هیواد چې په افغانستان کې د تروریزم فعالیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي دوی د هغو مرستو هرکلی کوي. د غرض د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع هم یاد کړو. ویل چې حکومت په سیاسي برخه کې هم هڅه خپل جاري ساتي. ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې کمیسیون خپل چارې په بشپړې کړي پیشنهادونه کړي دي او په دې وروستیو کې به د غوراوي په کمیټه باندې هم کار وکړي. د غوراوي کمیټه به هم جوړه سي تر څو د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو کمشنرانو ټاکل سي. د غرض د لوی جرګې یادونه هم وکړه او د ولسي جرګې د انتخابات دویل ټول هغه څه چې دوی په پلان کې لري د ملي امنیت د ملي وحدت حکومت د موافقه په اساس هغه کارونه کیږي خو وخت اړتیا شته او په دې برخه کې باید له بیړې کار وانخیستل شي.
بلې اسدالله لودین ډیره زیاته مننه چې د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات مو ورکول.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
تاسو کولای شئ ازادي راډیو په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم مطالبه وګورئ او هم ژوندۍ خبرونه واورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور په اړه هم وګړي بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر عام خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې د امریکا حضور په افغانستان کې ډیر مهم او ضروری دی. د امریکا د نوې پریکړې په اساس د هیواد پوځي ماموریت په افغانستان کې تر 2018 کال تمدید شوی او 5500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. ډېر تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیدونکو په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور د افغانانو په ګټه ګڼي او له دې پریکړې هرکلی کوي. د هلمند یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې بهرني ځواکونه په دې هیواد کې پاتې شي. د ګرشکول ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالله په دې اړه وویل
چې امریکایان او ناټو په افغانستان کې نوي او موږ ښه تجهیز نه کړي، زموږ هوایي ځواکونه تجهیز نه کړي، نو موږ به ډېر ستونزو سره مخامخ شو. تاسو ګورئ دغه د کندوز سکوت یوه بېلګه ده دغه چې امریکایان دلته پاتې شول. خو په امریکایانو باندې هم باید افغان دولت دغه شرط کښېږدي چې د دوی هوایي ځواکونه د دوی اردو دا ښه تجهیز کړي او په پښو باندې ودروي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2018 میلادي کال وروسته به هم 15,500 عسکر په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا د بغلان یو شمېر اوسیدونکي هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له حضور څخه هرکلی کوي. نصرت الله او نسیمه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر حضور نظامی امریکا در افغانستان باعث
کچیر د امریکا نظامی حضور په افغانستان کې د ثبات او امنیت د تامین سبب شي او دوی په افغانستان کې د پاکستان د مداخلو مخه ونیسي، دا مهمه پریکړه ده. خو کچیر په افغانستان کې ثبات رانشي، دا دوی حضور به بی ګټي وي.
اگر حضور د امریکا نه وي، د افغانستان طالبان ګډ وخت کړدان باید نیروی امریکایي باشد افغانستان قوت بیشتر شي.
د پداسې حال کې چې ولسمشر غنی هم د وزیرانو شورا په غونډه کې د امریکا کله ورسته پریکړه هرکلی وکړ. خغلی غنی ویلی دغه پریکړه مرسته کوي چې افغان حکومت د تیرې یوې لسیزې لاسره وړنې خوندې کړي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي په هغه صورت کې چې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو تجهیزولو لپاره کار وکړي، دا پریکړه ګټوره ده. دوی وایي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل ګټو لپاره پاتې وي، نو د حضور به د افغانانو په ګټه نه وي. حسن خطاب او صدیق الله په دې اړه وویل
ادامه حضور نیروهای خارجي در افغانستان به خصوص ایالات متحده امریکا
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام په ځانګړي ډول د امریکا حضور کا د افغان ځواکونو تجهیز او مرستې لپاره به ګټور اقدام دی. کانونو د حضور به یې ګټي به د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو خواله پدې کې ده چې افغان ځواکونه تجهیز کړي او سارتیا چې افغان ځواکونه لري هغه د افغان ځواکونو په اختیار کې ورکړي.
لبلې خو یو شمیر کارپوهان په هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور ګټه ورګني او وایي که په هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور نه وي، دا به د افغانستان د تجزیه سبب شي. په ننګرهار کې میشت د چارو سیرونکو محمد انور سلطانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا د افغانستان د پاره د پی پی ویلی شرایطو کې چې افغانستان په یو نه اعلان شوی جګړه کې د پاکستان لخوا پروت دی، دا یو خاص ضرورت او د افغانستان د خلکو لپاره چې دا نظام لږ تقویه شي، سپورټ شي، حمایه شي او وردوی تکمیل شي، تعلیم تربیه وګوري، نو دا او ته آبی حیات غونډه دی.
اوس مهال په افغانستان کې د امریکا 9,800 سرتیری میشته چې په کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې حضور لري. یو شمېر افغان کارپوهان او عام وګړي وایي چې په سیمه کې د تروریزم ګواښته په ګټو امریکا باید په افغانستان کې د یوې اوږدې مودې لپاره پاتې شي. له دې سره بیا یو شمېر کسانو او د نظر خوندانو ویلي چې په افغانستان کې د امریکا یو نیم لکو عسکرو امنیت ټینګ نه کړ، نو 15,500 عسکر به هم کومه ځانګړې لاسته راوړنه ونه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادي رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو د سهار له ودم مخام تر و په دلو سره شپږ نیمه نه ته په افم سلاشر پین زباندی ازادي رادیو او د مخام له ودم سهار تر و امریکا غاښنا رادیو خبرونه کوي. تاسو هم درځ د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه چې ډیرو خلکو ځان سره خوښ کړی دا خوښ کړی او له تازه خبرونو خبر شي پته د facebook.com/azadiradio. د هلمند ولایت نادلی ولسوالۍ په یو شمېر سیمو باندې سلګونو وسلوانو حمله کړې او ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د هلمند چارواکي وایي په نادلی کې عملیات پیل کړي او دم ګړې هم جنگ روان دی. د هلمند امنیه قومندان وایي جنگ د تیر شپې په پرتله کرا شوی او یو شمېر هغه سیمې بیرته نیولې چې افغان ځواکونو لاسه وتلې وي. د دې حملو په اړه د نادلی اوسیدونکو اندېښمن دي. په دې اړه نور حال الیاس دایرا کوي.
د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي تیر شپه په سلګونو وسلوالو د نادلی ولسوالۍ پر کمربند برید وکړ، ځینې پوستې ونیولې او یو شمېر سیمې لاندې کړې دي. دا ویل کیږي د هلمند شمالي ولسوالۍ تر ډلیزو بریدونو وروسته ستره حمله ده چې د نادلي د ولسوالۍ د نیولو په موخه څلور سو ولسوال پکې برخه اخیستې ده. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې د کمربند د سیمې دپاره د ملي اردو او پولیسو څلور پوستې سقوط شوي او د نادلي ولسوالۍ د لوی منده او لوچک سیمې د طالبانو په لاس ورغلي دي. سرچینه زیاتوي په دې برید کې د نادلي ولسوالۍ د چانجر د سیمې د پولیسو د ماموریت کمانډان سلطان محمد په شمول لس پولیس وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د هلمند والیوان عمر ځواک وایي په یادو سیمو کې عملیات روان دي. ځواک په دې اړه چې پولیسو ته تلفات اوښتي دي څه ونه ویل او دا خبره چې د نادلي د کمربند ځینې پوستې سکوت شوي دي رد کړه.
دا تېره شپه هم هغه ځایونو کې چې دوی غوښتل په ځینو پوستو باندې بریدونه وکړي په هغوی بریدونه وکړل، خو خوشبختانه د عملیاتو په ترڅ کې دوی قواو ورته آمادګي نیولې وه او کوم تاوان یې نه دی پېښ کړی او کوم پوستې ته دی دمه پورې کوم معلومات چې موږ ته راغلي دي تر دې دمه کومې پوستې سکوت نه دی کړی، اوس هم په هغه سیمه کې عملیات روان دي. بل فعلاً دغه جګړه چې کوم ځای کې عملیات روان دي او هغه ساحه کې چې وسله وال مخالفین مقامات ښیي، دا د لوی مانده ساحه ده، کمربندي ساحه ده. په هغه ځای کې فعلاً هم خال خال ډزې شته، مګر په هغه اندازه لکه تېره شپه چې دوی غوښتل په غټه کچه باندې بریدو کې هغه اصلي نه ده.
عمر ځواک وویل ګڼ شمېر افغان سرتیري د هوایي ځواک په ملتیا سیمې ته تللي دي او د هغې وسله والو په ځای د عملیات پیل کړي دي چې غوښتل یې د نادلي پر کمربند بریدونه وکړي. په عین حال کې د ملي اردو د 215 میوند کل اردو څخه رالېږل شوې خبر پاڼه کې د نادلي ولسوالۍ د لوی منده په سیمه کې د ملي اردو په هوایي او توپچي بریدونو کې د طالبانو د یو سر ګروپ په شمول د 30 وسله والو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. طالبانو هم د نادلي ولسوالۍ پر کمربند بریدونو پر مهال د لسګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. کارسوپ احمدي رسنیو ته ویلي دي چې شپږ پوستې نیولې او د لشکرګاړ باندې باباجي تر سیمو پورې ځان رسولی دی، خو دغه خبره دولتي مسؤلین نه مني. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبی جان ملخیل ازادي راډیو ته جګړه د تیرې شپې په پرتله کرار شوې ده او تر دې دمه دوی پوستې بیرته نیولې دي او د دوو نورو پوستو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. ندالی ولسوالی د لشکرګاه سره په شمال او لویدیځ کې ګډ پوله لري. کچیری وسلوال په دې ولسوالی کې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، کولای شي په اسانۍ سره د لشکرګاه شهر ځینې سیمو ته ننوځي، خو دولتي مسؤلین وایي پر ندالی پیل شوی برید په شاتم بولې دی او په هغه سیمو کې هم عملیات پیل کړي دي چې وسلوال پکې پټنځایونه جوړ کړي او د هغه ځای د ندالی ولسوالۍ پر کمربند بریدونه کوي. محمد الیاس تایم، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هڅه پیل کړې چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالیت قانوني او معیاري کړي. د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژي مرستیال ایمل مرجان د یکشنبې په ورځ د ټولنیزو رسنیو په دریمه کلنۍ ناسته کې وویل چې ځینې کسان له یادو رسنیو ناوړه ګټه اخلي. په ورته وخت کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکوونکي هم وایي چې ځینې کسان ټولنیزې رسنۍ د ملي ګټو خلاف کاروي. دوی له حکومت غواړي چې د دې کار مخنیوی وکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو څو کلونو کې ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې په بېسارې توګه وده کړې، خو د استعمال په څرنګوالي لا هم ګڼې ستونزې تر سترګو کېږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هم له ټولنیزو رسنیو څخه ناوړه استفاده مني او وایي په دې اړه ورته ډېر شکایتونه هم ورسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال ایمل مرجان د ټولنیزو رسنیو په غونډه کې وویل چې هڅې پیل کړي څو خلک له یادو رسنیو څخه معیاري استفاده وکړي.
راتلونکي درې ورځې بحثونه لري، هغه دوستان چې په دې بحثو کې برخه اخلي د دغو بحثو څخه ګټه واخلي او نه تنها دا چې دغه معلومات ځان سره کور ته اوسئ، خپل دفترو ته اوسئ، په رسمي شکل یې د سمیت له ادرس نه یا تاسو له خپل شخصي ادرس نه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره شریک کړئ چې وتوانیږو مونږ تاسو ته پاک انټرنیټ د تاسو د کلتور انانا او د تاسو د مذهب په چوکاټ کې برابر انټرنیټ تاسو خدمت کړو.
د مخابراتو وزارت د معلوماتو لمخه د محلي او اشاریه 2 میلیونه افغانان له انټرنیټ په ځانګړي توګه له ټولنیزو رسنیو استفاده کوي. کله یو خوا ټولنیز رسنۍ د معلوماتو په شریکولو د خلکو په نږدې کولو کې ګټورې تمامېږي، خو د کندوز په سخوت کې وسلوالو د حکومت په خلاف او جګړې ته د خلکو په هڅولو کې ورنه ګټه واخیسته. د کندوز له سخوت وروسته داسې اوازې خپرې شوې چې ممکن حکومت پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه فیسبوک باندې بندیز ولګوي. حکومت که څه هم د دې رسنوی د بندیز خبره نه کوي، خو وایي هڅه کوي چې خلک دې ته اړ کړي چې له رسنوی څخه ښه ګټه واخلي. د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکوونکي هم وایي چې ځینې کسان ټولنیزې رسنۍ د ملي ګټو خلاف کاروي. دوی له حکومت غواړي چې د دې کار مخنیوی وکړي. دوه تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
فرهاد بهروز یم. ټولنیزې رسنۍ په افغانستان کې توانېدلي چې ځوانان سره نږدې کړي او د افکارو په تبادله کې ورسره مرسته وکړي. ټولنیزې رسنۍ یو اندازه ستونزې هم لري. ځینې خلک له جعلي اکاونټونو څخه خلک توهینوي او عامه ذهنیت ګډوډوي. زه امیدواره یم چې افغان ځوانان له ټولنیزو رسنیو څخه درسته ګټه واخلي. عبدالجمیل یم. مهمه خبره دا ده چې خلک باید د ټولنیزو رسنیو د استعمال په فرهنګ پوه شي.
څه موده وړاندې د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وویل چې د پاکستان استخباراتي شبکې نږدې 8000 داسې اکاونټونه جوړ کړي چې د افغانانو په بې اتفاقولو کې ورنه ګټه اخلي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې ځینې کسان په مستعارو اکاونټونو له ټولنیزو رسنیو څخه د سیاسي مخالفینو په ټکولو او غچ اخیستلو کې کار اخلي، او یو شمېر نور یې په حکومت باندې د فشار په توګه کاروي چې دا کار په نورې نړۍ کې هم معمول دی. دا په داسې حال کې ده چې نورې نړۍ کې هم د ټولنیزو رسنیو د استعمال لپاره قوانین او مقررات نه دي موجود، خو د چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید یو قانون رامنځته شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو نن خپله دویمه ورځنۍ لوبه په بولاوایو کې پیل کړې ده. دغه لوبه د افغانستان او زیمبابوې د 5 ورځنۍ لوبه دویمه یوه ده. افغانستان لومړۍ لوبه بایللې او دویمه لوبه کې نن بیټینګ پیل کړې چې تر دې دمه په 6 کې 118 منډې کړې او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. ویل ده چې 2 افغان لوبغاړو په دغه لوبه کې نیمه سلیزې وهلي. نور علي زدران په 6 منډو اوټ شوی دی او محمد نبی اساخیل هم په 3 منډو هم د اوس په میدان کې ده. هم دا شی به له بولاوایو د زیمبابوې له بولاوایو څخه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې ده. هوتک صاحب، مهرباني وکړئ د لوبې تازه حال راکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام خدای تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الحمدلله نن د افغانستان کرکټ ملي لوبه د خپلې وځوالو په لوبغاړو سره ډېره ښه لوبه روانه کړې ده. تر دا مهاله درې لوبغاړي لاسته ورکړي، 18 منډې دي او محمد نبی ساخیل وسټرایکر او لاسګر سره ورغه توشنی وړاندې نوروز منګل خپل وکټ لاسته ورکړل. د دې لپاره په بیلابیلو برخو باندې کار وشو. پرون هم په هغه برخو باندې انضمام الحق لوبډلې سره کار وکړ چې هغه لوبغاړونه په ځینو برخو کې وتړل شوي وي او هم دا ډول درته ویل چې بیا د شپې بیا هم یو ډېر ښایسته پروګرام لوبغاړو لپاره برابر شوی و چې په ټولو برخو اړخونو باندې کار شوی ده. زه ورته ویلی شم چې لوبغاړي انشاءالله نن ډېر ښه دي، په ډېرو ښې روحې سره لوبغاړي ته ښه شوي دي او همدا ډول درته ویل شم چې اوس مهال اګر ته زه په یو منډه سټرایک ته ولاړ د محمد نبی ملګرتیا کوي. هېره ده چې دلته یوشمېر افغانان هم راغلي دي، هغوی هم خپل لوبډې تشوي کوي او ورسره څنګ کې په نوی لوبه کې تاسو ولیدل چې په دغه لوبه سره په بل پیچ باندې ترسره کېږي. یاري هغه تېره ورځ چې کوم پیچ باندې لوبه ولا په هغه پیچ باندې نه ده، دا په بل پیچ باندې لوبه ده. سهار لخوا نه روزونکي زمونږ حق او ورسره څنګ کې لوبډل مشر اغوار کړي چې وکت او وکت او وکت او هغې
ژوندی اوسئ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې له زیمبابوې څخه له موږ سره د افغانستان او زیمبابوې د دویمې ورځنۍ لوبې ژوندی حال شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مصر کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے کاروي. له وخت څخه د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر پرځولو وروسته دا په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. په دغه هیواد کې څه باندې 8 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. صالح محمد صالح په دې اړه جزئیات ورکوي.
په مصر کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې رای اچوي. د دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په خپل ټلویزیوني وینا کې له مصریانو غوښتنه وکړه چې په دغه انتخاباتو کې برخه واخلي. السیسی دغه راز د مصر له وسلوالو قواوو او کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د رای ورکولو د بهیر امن تامین کړي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې تر سره کیږي. لومړی پړاو به نن او سبا تر سره کیږي، دویم پړاو به د نومبر میاشتې پر 22مه او 23مه نیټه وي. ویل سی وی چې د مصر په 8 ولایتونو کې څه باندې 8 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په همدې حال کې د مصر دوه رای ورکونکو زینب حمیدی او شامی علي حسن په دوبی کې رویټرز اژانس ته وویل دوی خوښ دي چې په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا وایي د خوشي احساس کوم، د خپل هیواد په انتخاباتو کې مې خپله رایه وکاروله. داسې احساس مې کاوه چې هیواد مې د بربادۍ خواته ځي، خو اوس فکر کوم چې تازه سا اخلم. دوی موږ ټول خوشبین یو، انشاءالله نوی پارلمان او دغه انتقال به نړۍ ته ثابت کړي چې مصر نه یوازې یو لوی تمدن او لرغونی تاریخ لري، بلکې عملا هڅه کوي چې د یو ستر تمدن د خاوند په توګه پاتې شي. تحلیل کوونکي وایي د دغو انتخاباتو د 15 کاندیدانو له ډلې اکثریت یې له LCC ملاتړ اعلان کړی او تمه کیږي په پارلمان کې به د دوی نفوذ زیات وي. وروسته له هغې چې د مصر پارلمان په 2012 کال کې د محکمې لخوا منحل سو، تر اوسه دغه هیواد پارلمان نه درلود. د مصر ولسمشر عبدالفتاح LCC په 2013 کال کې چې کله دفاع وزیر و، د دغه هیواد لومړی منتخب ولسمشر محمد مورسی تر پراخو اعتراضونو وروسته له واکه لرې کړ. وروسته اخوان المسلمین ګوند چې مرسی مشري کوله یو تروریستي سازمان اعلان سو او فعالیت منع سو.
ډیره مننه چې تر دې دمه له موږ سره وای. وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. سید کمل شارف سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وای، او له هغې وروسته هم د اقتصاد خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي.
د حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله وایي د کندوز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو نه دی، او زیاته کړه چې افغان حکومت د ټول هیواد په کچه د امنیت ټینګښت ته هڅې پیل کړې دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د ټولنیزو رسنیو د قانوني او معیاري کېدو هڅې پیل کړې دي. د فاریاب اورماچ ولسوالۍ تیره شپه د وسلوال طالبانو لاسته لوېدلې ده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیه ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبري وکړي. راپورونه وايي په سوریه کې د القاعده شبکې یو مهم کمانډان له دوو نورو جنگیالي سره یو ځای په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. او نن په مصر کې پارلماني انتخابات سره کېږي. د 2013 میلادي کال وروسته چې پوځ اسلام پال ولسمشر محمد مرسی له واکلې راکړ، لومړني پارلماني انتخابات دي.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. چارواکي وایي چې پاکستانی پولیسو هغه درې سوداګر په تورخم بندر کې درولي چې د افغان سوداګرو مالونه له پاکستان څخه افغانستان ته انتقالوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونن په یو کانفرنس کې وویل چې لوی اونۍ راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو درې سو په مالونو بار لري په تورخم بندر کې درولي دي چې له دې سره دوه سوداګرو ته سخت زیان اوښتی دي. د بربرۍ موټرو د اتحادیې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت کوم موټرونو ته چې د روډ پاس نیټه یې تیره شوې اجازه نامه نه ورکوي، نو ځکه خو دغه موټرې په تورخم کې بندې پاتې دي. دوی د افغانستان له حکومت څخه په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونو مسؤلین وایي چې د ګمرکونو نه کنټرول د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې اقتصادي ناورین رامنځته شي. د دې خونو مرستیال سیروس علاف نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ګمرکونو کې هیڅ ډول لابراتوارونه نشته، او له ایران څخه مالونه په هغو نومونو محصولیږي چې محصول یې لږ وي. د ښاغلي علاف په خبره د دغو ګمرکونو څخه تر ډېره تاریخ تیر شوی او بې کیفیت مواد هیواد ته واردېږي چې د هیواد اقتصاد ته ډېر زیان رسولی دی. بلخوا بیا د افغانستان سوداګری او صنایعو خونو مسولین وایي چې د افغانستان په ګمرکونو کې د معیاري لابراتوارونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني محصولات د پاکستان او نورو هیوادونو په نامه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. په دې خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې اروپایي هیوادونه هغه محصولات چې ISO سند ونه لري او له نړیوالو لابراتوارونو نوي تیر شوي خپل هیواد ته نه پرېږدي.
منګه د یو متبر کوالټی کنټرول نه لرو په خارجي ملکونو ته چې جنس دي هغه چې د ISO په ارتباط باندې یو سرټیفیکټ چې دغه ونه لري د د لابراتواري ونلسي هغه خپل ملک ته نه پریږدي.
د شغل الکوزي په وینا دا مسله د دې سبب شوی چې افغان سوداګر خپل محصولات پاکستان او نورو هیوادونو ته صادر کړي او له هغه ځایه د نورو هیوادونو په نامه نورو نړۍ ته وړل کیږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ، یو 45 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 1 پوله، یو پونډ 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 10 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 412 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه سپایو ازادی رادیو څخه روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ور رسیږي. تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د انټیبیوټیک ګټو او زیانونو په اړه خبرې کوو. انټیبیوټیکونه د هغو ناروغیو لپاره کارول کیږي چې د بکتریا په واسطه پیدا شوي وي، خو یوه څېړنه ښیي چې د هغو ناروغانو کچه چې د والګي او ټوخي د درملنې لپاره ورته انټیبیوټیک ورکول شوي څلنه زیاته شوي. همدارنګه انټیبیوټیکونه انسانانو ته د ګټې تر څنګ ځینې زیانونه هم لري چې په خپرونه کې به پرې ډاکټر صاحب معلومات درکړي. نن ورځ په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل میلمه دی چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکړي. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
مننه ناجیه جان، او زه هم خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو د روغتیا خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کوم. او ان شاء الله نن په دا موضوع باندې خبرې وشي چې پنیسلین او یا هم انټي بیوټیکونه کوم مواد ول استفاده ځنې کی او څه توان لري او څه ګټه لري.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکې. خو تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ. دا اړوند موضوع په اړه ډاکټر صاحب سهیل نه خپل پوښتنې مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکو نیول لپاره زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992153 بل شمیره مو ده 0922 1555. ډاکټر صاحب سهیل لدی وړاندې چې اوریدونکو پښتنې وکی راځو د خبرونه په لومړي برخه کې کوم معلومات ورکې اوریدونکو ته چې کوم درملو کې انټي بیوټیک کوم درملو ته انټي بیوټیک ویل کیږي.
ډیره ښه پښتنه وکړه. زه باید ووایم چې درمل یا دوا او یا دغه څه ګټه اخیستنه د یو ځانګړی علم ده، او هغه علم چې درمل رامنځته کوي او دغه بیا د ډاکترانو په اختیار کې ورکوي هغه ته فارماکولوژي وایي. او درمل معمولا هر څه د درمل په حیث استفاده ځنه کېدای شي. کولای شو چې د ځینو نباتات څخه، د ځینو حیواني محصولات څخه او د ځینو بکتریاو څخه حتی چې هغه ژوندۍ موجودات دي درمل په توګه استفاده وکړو. درمل د تعریف له نگاه څخه هغه مواد چې هغه د یو خاص ناروغۍ د درمل لپاره استفاده ځنه کېږي، ګټه ناروغ ته ډیره وي، تاوان کم وي، او په خاص وخت کې د ډاکټر لخوا او یا د متخصص ډاکټر لخوا توصیه کېږي. نو په دې اړه چې انټي بیوټیکونه کوم ډول درمل دي، د دې طریقې ته بلګ نظر واچو. کله چې تقریبا د 19 پیړۍ په سر کې چې په وخت کې جګړه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې رامنځته شوې او لومړی او دوهمه جګړه و، او د زخمیانو او د هغه کسانو چې په جګړه کې ټپي کېدل دغه تعداد ډیر و. نو ضرورت داسې درمل ته ډیر احساسېدلو چې کله کوم زخم رامنځته شي هغه میکروبین شي او د میکروب واسطه هغه شخص یا ناروغ یا هر څوک چې دی هغه له منځه لاړ نشي. په دې کې څېړنه ډیره وشوه تر څو چې په تصادفي توګه پنیسلین منصرول. تصادفي توګه زه ځکه ورته وایم چې هغه کوم عالم چې د میکروبونو سره سر کار و او د دې کښت ترسره کولو چې کلچر ورته وایي، نو دا کلچر ترسره کړی و او د دې څخه غوښتل چې استفاده وکړي چې ګوري په هغه کې یو قسمت د کلچر د میکروبونو د کوم خاص ماده په واسطه له منځه تللی ده. دا ته یو سوال پیدا شو چې دا به څه شوي. نو د دویم ځل دپاره قصیده کار وکړه، هغه کلچر په مغزای کېښود، بیا ولیدل شي قسمت میکروبونو پاک شوی ده. نو دې ته دغه فکر ورته پیدا شو چې کېدای شته کوم داس ژوندۍ موجود وي چې نور ژوندۍ موجودات چې میکروبونه دی هغه له منځه وړي. دې څېړنې ته ادامه ورکړه او تر څو چې یو خاص ډول د فنګس یا د فنجای ورته وایي د هغه را پیدا کړه چې د پنیسیلین په نام باندې نومېده. نو دغه پنیسیلین باعث دی کې چې ځینې خاص میکروبونه له منځه ځي. نو دغه پنیسیلین کوم چې دی همغه د پنیسیلین د خاندان څخه دی، اصلا یو فنګس ده، اصلا په خپله یو ژوندۍ موجود ده چې دا بیا په مصنوعي توګه تولید شو، ډیر شو او د جنگي شرایطونو کوشش پدې کې وشو په دې باندې زیاته پانګونه وشي. مختلف ډولونه رامنځته شول، پنیسیلین دی و سفالوسپورین دی او مختلف ډولونه دی رامنځته شول. مګر دغه درمل د ګټو سره سره ځینې تاونه هم لري چې انشاءالله په خبرونه کې به تشریح لاندې ونیسو.
حتما ډاکټر صاحب یو اوریدونکو لرو، جان آغا خوشحال، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څنګه جوړی؟
ډیره زیاته مننه، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ د اړوندې موضوع په اړه.
ډیره مننه، دا په ډیره شایسته او په زړه پورې موضوع ده. پر دې موضوع باندې به څه زده سره وغږیږم چې وایم دا خو ډیره
بلې ستاسو غږ اورو. مهرباني، ښه ایمن غږ اورئ تاسو؟ ښه، په ډېر بخښنه سره د دوی اړیکه پرې شوله موږ سره. یو بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو چې دوی د انټي بیوټیک په اړه کومه پوښتنه ولري نو ډاکټر صاحب به ځواب کړي. السلام علیکم. میرا بنی وکړه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام. میرا بنی
ډاکټر صاحب، دا ټابلیټونه د ټابلیټونه چې خوري د کوم مرضی لپاره د اعصابو لپاره دا میچوال او کلوکسټن دا څنګه خورل کی یا اوس ټول وخت لپاره څنګه دی؟
د دې دوست پښتنه په ځواب کې باید وایم چې زموږ د بس وړ موضوع نه شته پنسلین یا انټي بیوټیک یا هغه مواد چې هغه د میکروبونو په ضد استفاده ځنې کیږي. او دوی چې کوم درمل خو د لغه د عصبي ناروغۍ لپاره دی، فلوکسیټین دی او یا موټیوال دی، هغه په خاص میکانیزم باندې تاثیر کوي او کوم انټي بیوټیک چې هغه ځانګړی میکانیزم ته تاثیر لري. نو کوم درمل چې دوی استفاده ځنې کوي هغه د عصبي ناروغۍ لپاره دی او دوی کولای شي چې دغه درمل صرف د متخصص ډاکټر تر نظر لاندې استفاده ځنې وکړي او که چیرې دا درمل څخه استفاده کوي دا سوال ورته پیدا کیږي متخصص ډاکټر صاحب ته دی ورشي هغه ان شاء الله کومک ورسره وکړي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او یادونه کوي چې نن د انټي بیوټیک د ګټو او زیانونو په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، تاسو ته د انټي بیوټیک په اړه یو څه معلومات هم درکړل، که کومه پوښتنه لرئ نو د اړوند موضوع په اړه لطفا ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه مطرح کړئ. یو اوریدونکو لرو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت دند ولسوالی د میرویس مینا سره په تماس کې.
مینا پال صاحب، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه ده، زما یو مور ده، البته چې پر پښو یې ډېر دستکیږي او ډېر ویلي دي چې دا ګرمبا دي، ځکه دا ګرمبا داسې دي چې دا که یو وار ورته پرېوتل یا دوا غم خودي دي نه اوسي ډېر بجې پاتې کې ولاړې ده لای باندې. او دوه مشتنه مې داغه د زما بلکې شروع ورو دي د پر مخه د سپونه دي ډیر د وای مو پکړې دي هیڅ پیدا نه در سره کړې. ډاکټر صاحب، دا
ډاکټر صاحب کار مننه لري نو مینا پال صاحب اړې کې به پریکو دوی د خبرونه
وروسته ان شاء الله د رادیو له سپورت وایم چې دوی کوم بس چې کړی ده د دمو د برنامه سره سر نخري خو زه ورته وایم چې کوم دوی چې ګرم باد ورته وي او یا د کوم سپوم ورته وي اصلا یو مشکل شته، هغه د پښو درد یا د ځان درد خاص درمل ته ضرورت لري چې زه همیشه کله چې خبرونه ته دلته راځم د مصر یو نظر ده وي چې او دوستان چې د خبرونه ته تلیفون کوي اول به د خبرونه کوم اصل ته متوجه اوسي چې کوم موضوع باندې غیږو، ځکه چې دوی هغه خپل پوښتنه سم ځواب واخلي. او بل کوم درمل دوی چې اخلي همیشه د متخصص ډاکټر ته نظر لاندې اخلي او کله چې درمل اخلي دغه په اړه ډېرې پوښتنه کوي او ډاکټر صاحب دوی ته حتما په باره کې معلومات ورکوي. د دوی د مور کوم تکلیف شته چې ګرم باد دی ورته وي یا کوم تکلیف د پښو د درد هغه شته، زه دا فکر کوم چې کېدای شي هغه د آرترایټس او یا د پښو د هغه بندونو د التهاب څخه رامنځته شوی وي چې باید ډاکټر صاحب ته تشریف وروړي، هغه باید انجیز ویناو کتل شي، هغه ته خاص انټي بیوټیک ورکول کیږي او هر انټي بیوټیک دغه لپاره ګټه نه لري یا هغه انټي بیوټیک کیدای شي په میاش کې یو ضرورت ورکول شي خاص توجه ضرورت لري او د سپم په حساب باندې وایم چې دا یو جلدی تکلیف ده هر درمل د نه استفاده کوي او خاص درمل د جلدی ډاکټرانو په حساب باندې باید ورته ورکول شي او د هر چیز څخه د استفاده نه کوي ځکه چې د سپم بیا داغ پاتکی او خدای نه خواسته پاینده کې بیا مشکل ورته پیدا کوي
بلی دوستانو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو یې دونه وکه به هم لطفا د اړوند موضوع په اړه پوښتنه وکي وسمهال امتی ولا زابل ولایت نه پلي کې د سلام علیکم مننه د انټي بیوټیک په اړه معلومات غوړې مهرباني
مله که زه یو دا په څه ده زه به دا تارا کړم خلک دا ریډ کولی سخت دی خو دا اوس د پاکستان ستا کاوان
ها حتمان ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ترکی مننه لتاسی
bale radio te gusi mere bani okay ma zabal ulayat khadi wel shte rezeshte golay de khalal pertibat pa rezesh aslan de hamde mud mawzu sara sar nokre khosa be malumat warkam rezesh pa asl ke de mafiyati system de katawali aw yad de faaliyat la malaman sarasi aw da kum shay che pa birun de wujood ke masalan yakhni da garda khawri da shay da antigen باندې نومې کله چې وجود شته داخلي د دې مقابل کې وجود عکس العمل کوي دا عکس العمل د پرنجي پوسټ مثلا د تبې او د اشان رمسکی ځین وخت ویروسونه د تکلیف باعث ګرځي د انټي بیوټیک ضرورت نه دي او کوم دوا یې شته ورکوي مثلا د سر درد او د لپاره غښ دي مشکل نه لري مګر دغه څخه ډیره استفاده به د سرګنګ سوال د رمسکی شپې دغه استفاده ډیره ونه شي خو ما توصیه ټول دوستان ته چون چې نن خبرونه د درمل په ارتباط باندې ده دغه د چې درمل به ځای ونه خوري او بدون د ډاکټر د مشورې څخه خپل سر دی ونه خوري ځکه چې دا عادي شي نه دي دا د شاینه دي چې مثلا هر څوک خرڅول شي او هر څوک چې پر اندازه چغړي خورل شي
بله ډاکټر صاحب ناروغ ته په کوم وخت کې د انټي بیوټیک د اخصل ورتیا پیخیږي کبه دی اړه موریدونکو ته اوس معلومات ورکړي
ډیر ښه پوښتنه انټي بیوټیک اصلا توصیه د ډاکټر پوستا باندې صورت نیسی او هغه هم د متخصص ډاکټر پوستا باندې یو حالت په وجود کې چقدر التهاب وایي التهاب هغه حالت چې وجود مثلا یو قسمت یا ضربه ویني او یا کوم میکروب ته داخل شي او یا کوم عکس العمل وکړي نو د پوستا باندې قسمت پرسو پیدا کوي رنگ سرکی او همدارنګ ګرمواله رامنځته کوي خپل وظیفه سم سرته نشي رسولای یو تقریبا زخم غونډه داسې حالت کې شي او یا زخم وی او یا پک مثلا چرکه دا شوی نو ډاکټران به معمولا انټي بیوټیک توصیه کوي یا مثلا تبه وی دی او چا دغه میکروب په جندل کې او رسغه خط انټي بیوټیک ورکول کی او انټي بیوټیک مختلف ډولونه لري او د دې توصیه هم مطابق ته مریضي او مطابق ته میکروبونه ورکول کیږي چې په هر موسمی ناروغي کې د دې توصیه ضرور نه ده
مننه حاجی میرویس له هلمند ولایت نه پلیکه کې ته سلام علیکم روغتیا ته ژوند شته مې پروګرام
وره زمونږ په شپه لاندې پښې نه په شپې د خوښه د سلوتیا کې کیږي اما چې ګرمه ساتو وڅو د دې لاندې زمونږ څخه لاندې درکې
ښه راځو ته وایم چې ان شاء الله موږ د خدمت کیو حاجی میرویس له هلمند څخه د پخو د درد څخه شاکی وو او شکایت درلود د پخو درد معمولا کله چې سن وړیږي نو هغه کوم حالت هغه عضلات کوم فعالیت چې ویغه سم نه تر سره کوي یا مثلا هډوکی کوم فعالیت سم تر سره کوي غنښ تر سره کوي نو لګ یا یخنی او یا ګرمي او یا هم لګ نم کولی شي د پخو درد رامنځته کړي بیا هم وایم چې یو حالت ته چې هغه انټي بیوټیک ضرورت دی اگر چې ارترایټس او یا د التهاب د مفصلونو وی چې باید بده کې زیاته توجه به وشي چې دغه د پاره کوم انټي بیوټیک چې ورکول کیږي هغه د ډاکټر ته مشوره لاندې ورکول شي چې هغه ته ارترایټس وای او یا روماتیزم خلک ورته وای او مفصلی روماتیزم دا چې هغه انټي بیوټیک ته ضرورت لري د نور دردونه کې چې مفصلی دردونه وی یا مثلا د عضلات دردونه وی یا عادی دردونه وی عادی دسته د طبي او د داد درمل په سمته کې شي درمل شي مګر که شیر په دې باندې نه درمل کیږي نو د خپل معاینات وینې تر سره کی او کې چې مثلا خدای نخواسته روماتیزم یا هغه ته ورته کوم داس ناروغي او چې میکروبي وي نو بیا د انټي بیوټیک څخه استفاده وکړي
خپل انټي بیوټیک په څو ډولونو ویشل کیږي او کوم یو ډیر خلک په افغانستان کې کاري
انټي بیوټیک څو ډوله ویشن لري یو ویشه په دا حساب باندې چې مثلا وسیع ساحه ورته وای یا براد سپیکټروم په انګلیسي ورته وای چې تاثیر ډیر ده انواع مختلف د میکروبونو چې هم د تنفسي سیستم ده هم د هضمي سیستم ده هم د بولي سیستم ده ټول کولای شي لمنځه یسي او یو داسې چې هغه ساحه محدود وي وړه وي او مثلا تنها د توبرکلوز لپاره استفاده کی یا مثلا د بل ناروغۍ لپاره استفاده کیږي یو او ځینې داسې چې هغه د میکروبونو حجروي دیوار چې د اغله منځوري او ځینې داسې چې هغه تولید پروتین د میکروب چې کوم کې اغله منځوري نو تقسیمات بیل بیل دي او په افغانستان کې معمولاً بعد بختانه شد انتیبیوتیک خیلی زیاد استفاده کیږي هر څوک چې هغه د درمل دوکان لري دوکان لري دا نه چې درملتون لري په دوکان کې شي خرڅوي په دغه اطرافون کې موږ لیدلې دي درمل هم سره خرڅي حتی دلته په کابل ښار کې هم زو به ادرس وایم چې پلخشي مسجد ته مخه مخدلته پښکرو کې حتی انتیبیوتیک دا شهید خرڅيږي چې دا خاص په لرن ضرورت لري ځکه چې د درمل او پلور او پیر دا عادي خبر نه ده او د دې توصيه او د دې ورکول داس نه چې په سرک په اړه باندې خرچ او نور دوايي چې خرڅي یا نه خرڅيږي انتیبیوتیک څخه زیات استفاده کیږي او مختلف دولنده انتیبیوتیک ځین وخت انتیبیوتیک ضرورت نه ورته ورکول کی ځین وخت داس انتیبیوتیک څخه استفاده کی چې دغه مریضی لپاره نوی دا بر علاوه دغه څخه چګټ نه رسوي تاوان هم رسوي نو انتیبیوتیکونه په افغانستان کې هم واردول ډیر دي هم مصرف ډیر ده او هم بدبختانه چې کیفیت ډیر ټیټ ده او داس کوم خاص ډول انتیبیوتیک چې دغه څخه خلک ډیر استفاده وکي چون چې زیات استفاده ځین کی د انتیبیوتیک تقریبا د عادي درمل په سر ګرځته کتل کی حال داشته نه ده او دغه چې مشکل هم نه هر کی او دا چې مثلا د مرزي خزر نه جوړیږي تاثیر هم د انټيبیوټیک زیات اخلو
د کوم دردونو لپاره زیاتره خلک انټيبیوټیک اخلي
معمولا مثلا په دغه موسم کې چې هوا لکه سړه شوی غونډه ده او په کابل کې او په شاوخوا کې نو دلتا معمولا هر میکروب لکتاش مخویل انتیبیوتیک دی باکتریا و دی پار استفاده کیگی او دلتا که چیر ویروسی ناروغی همی دقیق دی پار هم انتیبیوتیک ورکوی حال دا چی پی ویروس بانده هیچ اثر نلری نو بر علاوه دقیق خود چی زموگ دفاعی سیستم ضعیف کی نور کم اگرد نلری او ویروس پخپل اکم دوره چې تیرش په خپل هغه خکیږي نو دا بیا مقاومت دوایی را منسته کوي او بیا روس خود خود چیر ضرورت چی بیا تاثیر چندان نلری
بله رز محمد خان پلیکا کی دی سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام میره بانی اوکی
دکتر صد سمون دفشتانه ده چی چون مردر مخاما موتر تکر کی او ده تکر چه خبات که بین ده او پشا و لاس مات کلا یو که دی وجه و سبا پشکتی دی ام آغا کم رادونه چی پراتی دی داگی پر وجه بانی دیر دردی او ده در احساس د څه په لاس او په شابه نیم سره نشم تللی نو په دې وجه چې کومه ته به کې زو خوند یا درد ورکی چې انت به کې کونه خرم هغه دردونه چې هغه زیاتې نو په دې وجه کې به چې معلومات راک چې انت به کې کونه خرم او دردونه ورکی دا چې بل لار راوښي
راډیو د غوښنې ان شاء الله په خدمت کې راز محمد خان ویل چې ټکر موټر کړی دا او لاس پخې مات شوی دی خو دې چې صحت شي او روغ شي او دی وی چې درد د انټيبیوټیک په سلام اندازي درد هیڅ کله د انټيبیوټیک په سلام اندازي درد هغه التهاب پرسو با کوم زخم شته کوم چرک شته هغه انټيبیوټیک لمنځوري او درد شته هغه د درد ضد درمل ورته ورکول کی دوی چې خې زو فکر کوم چې هغه درمل دی چې هغه د درد پاره دی او دغه څخه د ډاکټر مشوره باندې هر کله چې درد وي مثلا کوم سیخ یا کوم هغه سیم چې په پرکټر شوی ده خامخو درد لري ته خاص مرحله پر باید دغه استفاده وشي مګر که چیرې په دې باندې مثلا د شاکی وی یا مشکل لري چې دا چرک نیسی یا او چرکی یا زخم نه جوړي دا باید انټيبیوټیک څخه استفاده وکي نه کوم درمل چې تو استفاده کوي هغه انټيبیوټیک نه دی اصلا او که چیرې چرک ولري دغه لپاره انټيبیوټیک استفاده کوي هیڅ مشکل نه لري
بلې ډاکټر سی پنسلین هغه لمړنۍ انټيبیوټیک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي ساتل نظر د پنسلین ډیر کارول سمره نوړې پایلې لري
پنسلین د وسیو ساحه انټيبیوټیکونه دی جملو څخه ده هغه پنسلین یا مختلف ډولونه لکه امپیسلین لکه اوماکسیسلین لکه فلوکساسلین لکه اگمنتین مختلف نمونه لري دا اصلا ډیر قوي انټيبیوټیک ده مګر په افغانستان کې کوم کیفیت چې باید ولري هغه نه لري او د دې لامله نو د دې پنسلین په ځای د نور درمل څخه استفاده کیو خاص مشکل چې پنسلین په کوي هغه کچیر په زرخی ټوک او یا په مثلا پچکاری په ډول کې استفاده ځینو شي خصوصا پر کې نو هغه ډیر خاص حساسیت رامنځته کوي نو ځکه د دې څخه استفاده د زرخیات په توګه خپل مشکل لري چې باید هغه په نظر کې ونیسو
بله الحسیب له پروان ولایت نه پلیکه کې سلام علیکم
بله
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام تاسو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډاکټر صاحب، دا سوال نه کېده د موږ په منطقه کې داغه دا غوښم چې په درد دي، سینه هم په درد دي، د مترونیدازول په ترکیه ده.
درست شو زه به ان شاء الله وایم چې واله
نور
څه پوښتنه لري.
فکر کوم بل پوښتنه نه لري. تاسو مې راپنیو کې
د غوښ درد او یا مثلا د ستوني درد دا لکه څنګه چې ویل کېږي د میکروبونو له وجې رامنځته کېږي. خصوصا کله چې غوښ میکروبي شي نو د دې لپاره حتما انټي بیوټیک استفاده کړي، او د هر ځای لپاره، د هر درد لپاره، د هر قسمت لپاره خاص انټي بیوټیک دي. میتونیدازول ډېر ښه انټي بیوټیک ده، او د دې څخه زیات استفاده کېږي او معمولا د دې استفاده د هغه میکروبون ته ځانګړې شوې ده چې هغه غیر هوازی دي، یعنی زیات اکسیجن ضرورت نه لري. څنګه چې په یا هغه میکروبون چې هغه په هوا کې ژوند کولی شي اکسیجن ضرورت لري، هغه میکروبون چې په خوله کې دي او په ستوني کې دي، هغه معمولا د میتونیدازول په واسطه باندې تو اندازه پورې کنټرول دی شي. اما دغه څخه بهتره ده چې د پنیسیلین د مختلفو ډولو څخه استفاده وشي. اما د ډاکټر صاحب نظر باندې
بله دوستان و روختی ها در جوان اشتمنی پروگرام آوری یا بلوریدون که هم مخلو. سلام علیکم.
سلام علیکم. در بلوری کم انتیپیتیک دی و در کتر مستازور دی کنه یا فلاجل دی در سلای خود دی و یا نوان تحصیل دی رسیده و که در رسیده و کسان نده
دی رکه بلا پتر خوبه نده. کله د مشکل او د مرګ باعث هم ګرځي چې باید سره په نظر کې ونیسي. دا نور کوم ډول انټي بیوټیکونه چې دوی استفاده کوي، کوتري مسازول شول یا نور شول، نمونه د عام خلکو ډیر ښه زده دي، ځکه چې زیاته استفاده یې نه کړی او زیاته درملنه ورباندې کیږي. دا د بدون د ډاکټر د مشورې څخه نه استفاده کوي، ځکه چې د جلدي مشکلات رامنځته کوي او خدای نخواسته د دې په ځای باندې درمل شي د دې وجود ته تاوان پیښي. نو دا ټول انټي بیوټیکونه د خپل سر د درملتون څخه نه اخلي، حتی په اطرافونو کې وایم چې درملتون هم نشته، د دوکان څخه اخلي. د سر درد یا د پښو درد یا مثلا د ریزه شازکان پر کوم درمل کې اخلي دومره مشکل نه لري، اما انټي بیوټیک پاینده کې به مشکل ته پیښوي.
بله دوستانو، د خبرونې البته یو څلور دقیقې وخت پاتې دی په دې لومړي نیمای کې، او په دویمه برخه کې به هم د انټي بیوټیک د ګټو او زیانونو په اړه ډاکټر صاحب معلومات ورکړي. او تاسو هم که غواړئ چې بیا اړیکه ونیسئ، موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره مو ده 0923255. او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل میلمه دی، او ستاسو پوښتنې ځوابوي. انټي بیوټیک د ګټو زیانونو په اړه که تاسو سره کومه پوښتنه یې، نو ډاکټر صاحب نه کولای شي چې مشوره واخلي. او ډاکټر صاحب د خبرونې په لومړۍ برخه کې ډېر مهم معلومات شریک کړل، او په دویمه برخه کې د مخنیوي په لارو چارو به هم معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، که د خبرونې په دې دوه درې دقو کې د سوال لري د انټي بیوټیک په اړه، نو مهرباني وکړئ بیا به خبرونه واورو.
انټي بیوټیک لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د باکتریا په مقابل کې استفاده ځنې کیږي، او باکتریا باید اول دوستان په دې باندې پوه شي چې ټول ناروغۍ، ټول هغه ناروغۍ چې پاکې طبیعي هغه د باکتریا په واسطه نه رامنځته کیږي. ځینې وخت ویروسونه هم، مثلا پارازیتونه هم، د دست تبدار یا مثلا هغه ناروغۍ چې هغه تبه لري دغه باعث ګرځي. نو انټي بیوټیک چیرې توصیه کیږي؟ ډاکټر صاحبان، د هغه ناروغۍ په مقابل کې ورکوي چې د هغه دپاره جوړ شوی وي. نو که چیرې د انټي بیوټیک څخه د ویروسي ناروغۍ دپاره استفاده کیږي، نو دا به داسې شي چې هم به ګټه ونه لري، او هم باید یوه خبر ته اشاره وکړم چې انټي بیوټیکونه چون چې د ژوندي موجوداتو یا د ضربنی ژوندي موجوداتو ضد درمل دی، نو ځینې داسې ژوندي موجودات یا داسې میکروبونه زموږ په وجود کې شته چې هغه مفیده دي، او د هغه څخه وجود ته ګټه رسیږي. نو که چیرې انټي بیوټیک استفاده کیږي، هغه هم له منځه ځي. نو برالاوه ده چه گرته نوی تاوان هم لری نو خاص گرته که چیره مثلا دکتر سایبان پر نظر که ارتوان لری نو ده انتیپیتیک حتی ده توسیه سخه باید درده وشی او حال دا چه خلق که پخبل سر اخلی نو ده با دویتا دیر تاوان برسته وی.
بله دوستانو خبرونه زنگلی شوی انتیبیوتیک تا او تاسی هم بیا پا دویما برخه کی برخه اخلی ده خبرونه لمده برخه همدل تا پا سوشی بو که پای ترسیگی پا دویما برخه کی ده انتیبیوتیک ده مخنیوی پا لاروشارو خبری کو او دکتر صاحب عنایت سهیل هم پا استودیو که ده یو تاسی تا با پا دیالا معلومات در که ده دریو بجو خبرونه او رو او ده دریو بجو مهم خبرونه با لخپل همکار جاوید حسن زاده څخه وورو چې د اوس په سټډیو کې د یو کتاسي هم غوړی چې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړي زمونږ ویب پاڼې ته هم کولای شي چې مراجعه وکړي زمونږ د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ او آر جی همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته ده facebook.com/ازادي رادیو د دریو بجو د خبرونو وروسته به هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام مهیروي د انټیبیوتیک د ګټو او زیانونو په اړه ډاکټر صاحب سهیل موږ تاسو ته معلومات راکړي د اوس نو درې بجې دي د دریو بجو خبرونه له جاوید حسن زاده څخه اورو.
رئیس جمهور حکومت افغانستان میگوید تکرار رویداد کندوز به هیچ وجه قابل قبول نیست و حکومت برای تامین امنیت تمامی ولایت تلاش های جدی را آغاز کرده است. مشران جرگه افغانستان از امریکا میخواهد که در کنار نگه داشتن نیروهایش در افغانستان باید نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و تمویل نماید و هم مقامات ولایت فاریاب تایید میکنند که طالبان مسلح با حمله بر ولسوالی قرماج برخی ساختمان های دولتی را با آتش کشیده و دوباره بیرون شدند.